د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای د مزار شریف، هرات او کندهار ښارونو ترمنځ د ریلګاډي د پټلۍ د جوړولو لومړني کارونه به ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسون د فبروري د 13 نیټې په غونډه کې شوې او د ریلګاډي د ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له کورنیو عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریلګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نښه کړي چې له اقتصادي څیړنو وروسته د ریلګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وای د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحې په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسأله لا پیچلې کوي. شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د دوی په غیاب کې یو ارخیزي پریکړې ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتو ویلي چې د دوحې په دوبرسنۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قلملار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متی ولا ویسا د برخلیک په اړه اندیشنه ښکاره کړه. شاغلی ویسا څه باندې یو میاشت پخوا د مارچ په 28 د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متی ولا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډیر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلملار ټولنې د شاغلی ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزه ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل وسلیکونه هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په افغانستان کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د کله چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري آژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنه پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ساحه محاصره. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2006 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې ډیر شول. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډی کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وشغول. د 14 د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. تاسیل ازادي رادیو زمو شخ اوري. ملګری ملتونه وای د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبري کیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای
موږ وختونه ځینې دا وسیله واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوحې کانفرنس په درشل کې لسګونو مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو د ملګرو ملتونو سرمشي ته یو لیک استولې ده. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغه دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپی دری اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپی دری خو بیخي مخکې د جنگونو په کې زیاتو
امکانات پیدا کړو د سرک پوخ کړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په خپره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کېږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په دوحا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه دا غونډه د بندو دروازو تر شا کې یو لمنځي د رسنیس پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته یو اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړې هیلې لري. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد
موږ غوښتنه ځینې داسې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او بل دا داسې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک عرصه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو سازمان لخوا که نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
که څه هم د طالبانو د حکومت وایان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې بری سوشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان جونو خوځو د بنسټیزو حقونو ځپون کې تګلارې او کړنې ودروي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلامیه کې هم لیکل شوي چې وقته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته دوی افغان جونې او ښځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. اعلامیه زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې په بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. ښاغلی شاهین نن ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبرې وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په کوربتوب جوړه شوې سبا هم دوام کوي. اسدالله لودین را سره په استودیو کې راځي چې د دې موضوع تفصیل در واوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د افغانستان په تړاو غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي. خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خپاره شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسنی وضعیت خبرې کوي. خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین وایي غونډې ته د دوی نه وربلل د مسالې له حل سره مرسته نه کوي. خاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسالې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسالې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړو نه ډډه وکړي که چیرې غواړي د افغانستان په هکله مسایل حل کړي او حل یې راوباسي.
د ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا هغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. وروسته لیدې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکې له دندو منع کړې، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغانده او خبرداری ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکوونکي په کورونو کې ناست دي چې د ډله کې یې 400 مېرمنې هم دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته لاړه چې په اړه یې له طالب مشرانو سره خبرې وکړي. هغه مهال نوموړې په ظاهره ناهیلې له افغانستانه بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبرې وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخفل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه د غونډې او له طالبانو سره د نړیوالو د تعامل په اړه نظرونه هم سره ویشلې دي. طالبان او یو شمېر عام افغانان د ملګرو ملتونو او نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او په رسمیت یې وپیژني. ځینې سیاسي او بشري فعالان او د طالبانو د حکومت مخالفان بیا ټینګار کوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه دوی استدلال کوي چې د طالبانو حکومت په زور واک ته رسیدلی، له حقوقي پلوه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري او د ښځو د کار او تعلیم حقونه یې هم ترې اخیستي دي.
په افغانستان کې دننه او بهر د مدني ټولنې فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو، اعتراض کوونکو غورځنګونو او نورو بیلابیلو سازمانونو وړاندیزونه او غوښتنه په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته لیږلې دي. په دې پرانیستې لیک کې چې د دوحې د غونډې د پایل په دوشل کې انټونیو ګوتریش ته استول شوي، بیلابیل غوښتنې مطرح شوي دي.
یو شمېر افغانان چې د افغانستان دننه په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې کار کوي، له طالبانو سره یو اصولي او عملي تعامل د افغانانو د هوساینې لپاره یو اړتیا بولي. دوی د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یو پرانیستي لیک کې د هغو خنډونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د دوی له قوله د افغانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. د دې لیک یوې لاسلیک کوونکي او د سولې د نوبل جایزې ته نوماندې محبوبه سراج ازادي راډیو ته وویل:
په دې لیک کې مو یوازې خپل نظریات او د اوسنۍ ستونزو د وتو حل لار ملګرو ملتونو ته ښودلی ده او بس. زه د یوې افغانې په توګه چې افغانستان کې کار کوم دا خپله دنده ګڼم.
د دې لیک په دوام راغلی: اوسنی وضعیت د افغانانو د ځورېدو لامل کېږي او په کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د طالبانو له اوسني حکومت سره د یوې روښانه تګلارې او نقشې پر بنسټ خبرې اترې وشي او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړل شي. دا لیک د دوحې د غونډې د پیل په دورشل کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی. په دوحه کې د جوړې شوې غونډې مشري چې پکې د 25 هیوادونو استازي ګډون کوي او د دوشنبې او سېشنبې په ورځو کېږي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډون کوونکو غواړي چې په افغانستان کې روان واقعیتونه په پام کې ونیسي او په افغانستان کې راغلی امنیت او ثبات یو غنیمت وګڼي. هاخوا له افغانستان د باندې یو شمېر افغانانو او سازمانونو په یو بل جلا لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. دا لیک چې د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا ما سره خبرې وکړه نه زما په اړه تر عنوان لاندې لیکل شوی، پکې نیوکه شوې چې ولې په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په لیک کې له ملګرو ملتونو سازمان دا هم غوښتل شوي چې ټول پروګرامونه چې د دوی له قوله واړه هم وي باید لغوه کړي. د لیک په دوام کې لیکل شوی هیڅ سیستماتیک هڅه نشي کولی چې د افغان جون او ښځو اخیستل شوي حقونه توجیه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو د بشري حقونو نقض او د افغانانو شکنجه کول رد کړي، مګر په دې لیک کې ادعا شوې چې د طالبانو حکومت بشري حقونه نقضوي، جنګي جنایتونه کوي او تر خوا خپل مخالفان شکنجه کوي او له منځه وړي. د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ هم دا لیک لاسلیک کړی. د دې غورځنګ بنسټ ایښودونکي منیسه مبارز ازادي راډیو ته وویل:
د ټول لیک محتوا په یوې موضوع تمرکز کوي چې هغه دا ده باید ډاډ ورکړل شي هغه څه چې د دوحې په غونډه کې کیږي باید د افغانانو د اندېښنې لامل نشي او د دې غونډې پایله د طالبانو په رسمیت پیژندل او له دوی سره تعامل نه وي.
د افغانستان د ملي ګټو د ملاتړ حرکت د رهبرۍ پلاوي هم یوه اعلامیه کې ویلي ډېری افغانان دا غواړي تر هغه چې طالبان له خپل انحصاري او استبدادي سیاست لاس نه وي اخیستی او له مشخصو کړنو سره د مشروعیت کړنلاره یې نه وي منلې نړیواله ټولنه یې باید اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوی افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقونو هم برخمن نه دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي دا ورځ په تبعید کې لمانځي او خپل ژغ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهاره تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او اړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سور یا غوی میاشتې یولسمه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتل یې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو تر څنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سږکال په دې خطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي لا څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمیدالله وایي
ډېره هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کیږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د شپېته جرب ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمېرې فرمان په بنسټ مالیه وزارت ته تسلیم شوی و اوس د طالبانو د حکومت له لورې غصب شوی او عواید هم د مالیه وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمې په پیسو له افرادو او ښاروالیو څخه اخیستی و او غوښتنه کوي چې بیرته د ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ته ویان احمد ولی حقمل ځواب هم ولرو خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بېوزلۍ کچه لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقۍ لګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نول شوي او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د نجونو د ښوونځیو ځینو مسؤلانو او زده کوونکو آزادي رادیو ته ویلي چې د 1402 لمریز کال په کانکور کې د ګډون فورمې ورکړل شوې دي، خو زده کوونکي بیا وایي دا چې ښوونځي له دو کلونو راهیسې بند دي او کورسونو ته هم د تګ اجازه نه لري، د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمې ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوي چې له 12 ټولګي فارغ نجونې یې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فورمې راغلي دي. خویندې کولی شي چې له دې فورمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د 12 ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوې، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
مونږ مکتب ته اتلای راغلی چې تاسو راسئ د کانکور فورم واخلئ، مونږ دته چمتووالی نه لرو چې مونږ فورم واخلو امتحان ورکړو، ځکه چې کورسونه تړلي وو او هیڅ زمینه د مونږ ته درس ویلو مسایده نه وه.
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبه اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي، په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یوه هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د 12 ټولګي نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ورسره یې تېر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته یې زیان نه رسېږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نشلوونکي سړک ته جوړولو چارې روانې دي. دا سړک په لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترینکوټ او بیا دغه ولایت له ډیراوت ولسوالۍ سره نشلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغځول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د سړک جوړولو د چارې د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترینکوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د 100 کیلومتره په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغ دورین تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی، او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومترو باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي، او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو دغه اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه تر نه شي پاره مو کار نه شروع کړو. په دغه امتداد کې د سرکم په دوه لاټو تقسیم کړی، اول لاټ چې دی د شاغه دورینه تر 13 کیلومتره پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 15 ماشینو زیات کار کوي او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوایی دغه پروژه به د درو کلونو په اوږدو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به له روزګان څخه د ایکونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاګریز ولسوالۍ سره وصل کوي او د خاګریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوت ترینکوټ یعنی روزګان ولایت سره وصل کوي چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او روزګان اوسیدونکي وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ضایع کېدو مخه ونیول سي او په ورځني ژوند کې به یې مثبت بدلون رامنځته سي.
خان محمد یم د روزګان ولایت وسدونکی یم او دا سړک جوړیږي د شاغه پورې د ډېر کومکې د ولس لپاره د خلکو لپاره غټ خدمت دی. په خو دا کډې یو مریض د شاغه سره کړی د دغه ځای پورې د دغه بل د کار ووته مریض بسو.
که ته هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ له لارې وړاندې یو جوړ سوی سړک روزګان سره وصل سوی وو خو د جګړو له امله ویجاړ او تګ راتګ ورباندې ستونزمن دی.
لبل خو د کونړ د چپی درې اوسیدونکو بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسول شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توڑی شي، او نه هم نور مهم کارونو ته ځانونه رسول شي. د یادی ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه، او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پېښ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېښ وټپور او مانونګي او د چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و اما ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت همدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره ډېر درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه کوي.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو باد یو سرک چي دی، نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدله پوخ کړو. نو د نورو امکانات فی الحال سره سواده سو نه کړه، پلان خو مو دغه پلان دی کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسدآباد او پارون ترمنځ سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و اما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سړک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سړک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځنډ سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغسې بند پاتې دي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو. دا بحث د دوحې د کانفرنس په اړه دی. د خبرونې په پاتې کې به د 25 دقیقو بحث واورئ چې نوریاس نوري وړاندې کوي، خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې سات لنډو خبرونو ته رابولم. د قلم لار ټولنې او رضاکارانه د دې ټولنې د مؤسس متیو لا ویسا د برخلیک په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28 د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 3 تنه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور لمخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ، او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډې کړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او دی بحثمو هر کله کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولې او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي چې دغه مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دی بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دغه حکم د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکې دایمي استاذ ولې ته نومول شوی استاذ سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او د غونډې ته نه دی بلل شوی پریکړه به هم اغیزمن نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابللې چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په تېر اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د طالبانو سرپرست حکومت واک ته له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی، په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره
چې په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسولو کې ښکیل دي پر بسپنې لاس نیولی چې دې مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړي دي. ملګري ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشری مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابل شوې دغه غونډه به وکولی شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړې. دواړو ملمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابللې ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې. نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړي. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم د خپل دریځ نه پشا کیږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یوه نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مانه نه نوري صاحب تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې او کمک وکړي. یعنې دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې او کمکونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو ترمنځ رامنځته شوی ولس دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به رایزنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چې په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت ویان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هوادو ترمنځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارچارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بلې خوا نه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراعات کړي او هغه هېوادونه چې بشري حقوق نه مراعاتوي د هغوی دپاره دوی باید چلند ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وبه کتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرما صاحب تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رڼا پی واچوله د شنن په غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي، خو کراشه دی خبره ده چې دغه دغه وادونو استاذ چې دی غونډه ترابل شوی اکثره په افغانستان په مسلو کې ښکیل دی او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشری مرستو سر تمویلون کې هم دی. څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشری مرستو په برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې ښکېلو په مرستو لاس نیولی وو؟
زه هم په خپل وار باندې تاسو ګران میلمه قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې ټول روغ جوړ صحتمند اوسېږي. ګورې دا غونډه چې ده کنه د ځانګړو استازو غونډه ده او هغه هېوادونه چې په افغانستان کې مسله کې ښکېل دي او ځانګړي استازي لري هغوی ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره باید چې څه رقم تعامل وشي او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي او هغه مرستې چې دوی سره کېږي آیا صحیح زه ونترسيږي وکړه. او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراد کی، بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کی، او دغه ناورین چې د طالبانو د کامیابۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس را پیدا شوی دی، نو هغه به څنګه دوی جوابوي، هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي. نو دا غونډه د همدغه کړکېچ د هوارولو دپاره ده چې دوی څنګه کولی شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې، هغه ویلي دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی، او خبره چې دی غونډې ته دوی اوربلل شوی وي، او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه رابلل شوې ده، او ملګرو ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په افغانستان کې لوی ماموریت مخ ته وړي یا هغه سمبالوي، د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې وي؟
ګوري، څوره د مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکونکو لکاره باندې کړی، او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټی جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته د خدي خپل کارونه تپریدي، او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندوري مسترغلي چې پرون د ورځې مخکې سیکورټی کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاري وساتي. نو دغه ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي، دا داسې نه ده چې دا ملګری ملتونو کوم یا د نورو هیوادونو دلته منځته راوستي. دوی خپل یو دیوال د ملګری ملتونو مخې ته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستې کړې دي ودرولې ده. هغه په ملل متحد کې یا په ملګری ملتونو کې هغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندمنټل رایټس یو ته وي، یا کوم جسکوجنس رایټس په نامه باندې یادېږي، هغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د کونو شلاندې کولای که هغه ایمرجنسی حالت وي، که د جنگ حالت وي، یا د سولې حالت وي. هغه کې د ښځو حقوق، د کار حقوق، او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې واړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي، او دا د ملګري ملتونو لپاره او د هغه هیوادونو چې ملګري ملتونو کې ممبرز دی په سکیورټی کونسل کې دي، دغه لپاره دا اشتراک کرخه ده. نو په داسې حالت کې چې تاسو خپل یو اشتراک کرخه راکاږي، او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ په دې کې دغه کړی، نو زه فکر کوم چې دا صحیح تقاضا ده.
من نظر مصاحب اتمر صاحب، دغه موضوع چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرخه ده، البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامیې لمخې خو طالبان ویلی دی چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده، د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو. او په دغه کې طالبان د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن بیا هم پر دې تاکید وکړ، ویل چې د انجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې یو حل کیدونکې مسله ده، خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډیره ځندنې شوې ده، خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي، او ملګری ملتونه هم وایي چې موږ نشو تیریدلی له هغو اصولو چې موږ خپل ټاکلی دي، ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده، لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري، د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدامت لري، دلته مکتبونه و، همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنتیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایت کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي، یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. حتی زما خپل یادېږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا شپېته پنځه شپېته کاله مخکې کېږي، یو ښځه وزیره وه، وزیر د صحت عامه وه، او هغه پښتنه وه، نورزی وه، کوبرا نورزای نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه و. دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور او فرهنګ نه څه دي دا بیل خبره ده، لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل کړي یا د بهره نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته، طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کوم، لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراد کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوس وګورئ، دوی خو داسې وایي چې که مونږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي مونږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو
اتمر صاحب ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان د ښځو د حقونو له وسلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسلې په توګه. فکر نه کوئ فشار لپاره چې په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت یې پر اسنادو پېژني؟
اوس ګورئ که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسله کاروي، لیکن زما پیشنهاد ارز دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي، هغه خود په خوده دا هم نړیوال پېژني، هم
مننه زرمه صاحب. د دغې غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ هغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی و دا غونډې د څه لپاره رابل شوې. د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي. خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع بیا هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومتولۍ د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، د ټول شموله حکومتولۍ، د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بلکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې، په دغه څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د داعش سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي. او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې و. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي، دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان پ چې د ښځو حقوق مراد کړي، مکتبونه خلاص کړي، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1968 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس ټولې دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړي دي، د ښځو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنوینشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقي کړې ده، د بشري حقوقو په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړی ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف دلته کوټونه دي. باید چې دغه حقوق چې تر خپلو لاندې کېږي، که دغه نوی لاندې شوي، نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو دپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وی د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې چې ګورئ دغه حقوق موږ مراعات کړي دي او موږ نور هم درګرده پیشرفت او بل د کلچر خبره ده په افغانستان کې تعلیم همیشه کلچر وو وسم ده او کله چې دا پسپین بولده کې په کوملری ولسوالۍ کې دا کلچر نه وی چې خلک مکتب ته لاړ شي نزل دا یو کلش اف ټاتس دی د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر مصاحب اتمر صاحب که هم تر اوسه پوری رسمن دانه د تایید شوی خو داسې ویل کیږي چې د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم دوحې ته تللی دی. د دوحې کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډېر استازي سره راغونډیږي او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحې کې دی او دغه غونډه هم هلته جوړیږي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي فکر نه کوي چې د دې غونډو تر څنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کیږي ډېرې مهمې غونډې بلل کیږي، د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کیږي او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبریږي او د هغوی دریځ به اخیستل کیږي که نه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کیږي چې دوی سره مشکل چیرته دی، یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کیږي کوم چې نړیوالو دپاره ستونزې او مشکلات جوړیږي. اوس تاسو که د مرستو په برخه کې وینئ، ګورئ دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي. او دې کې تاسو خپله پوهیږئ چې هغه ثروتمن هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټیکس پیسې دي، او د ټیکس پیسې د ښځو د ټیکس پیسې دي. دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټیکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دا یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي په امریکا کې وایي چې زمونږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراعتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه مونږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، بعد طالبان دی
اتمر صاحب تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کېږي ډېر غبرګونونه راپارول کېږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبانو سره هېڅ تعامل ونه شي. د دغې غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل او ډیرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کیږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکري تغییر دپاره، البته ایدیولوژیکي فکري تغییر نه خیم، په دغه پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دې څه نرمښت پیدا شي. دا هم سل په سلو کې نشم ویلی، لیکن اوس افغانم دا وروستی خبره هم کوکم. اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې دا اخبارونه ولوستل چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت نوزدا سره کویت نولا سره گزاره کړی، اوس موږ مجبور یو چې طالب سره هغه گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي که نه؟
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب ویلې چې ښه به دا وي چې له طالب استازو سره په دا ډول غونډو کې هغوی بلنه ورکړل شي، ورسره خبرې وشي، ممکن په فکري لحاظ هغوی ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پورې کړي دي، ممکن د هغو پرېکړو نه په شا شي. خو ډیر ځلې داسې ویل کیږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي، خو په ښکار نه شي ویلی ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړ شي. فکر نه کوي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته او دغه اختلافات فکر نه کوي چې د دې سبب شوي وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زیاده تر نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي.
بالکل تاسو سره ویلی سره بالکل موافق ما دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب دی مجاهد صاحب دی دغه شاهین دی بل ډاکټر وردګ دی دغه خلک چې دا کمپنی غونډو کې کینی دا ټول په دې پوهیږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار د پښتنې د دوی نه شوي دي. دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنې دوی بیخي به هیڅ بل بې بس دي هیڅ اختیار نه لري او دوی حتی دا څرګندونې دوی راښکاره شوي دي چې یعنې د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی او بعضې به بیا ویلي چې مثلا مباح دی. یعنې دلته خو توپیر شته دی, نظري توپیر شته دی, لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنه که نه مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه ناراضي نظر سره کښېني, نظر سره خبرې کوي او نظر سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ تاسو دې غونډې ته وایي چې روغ غواړي دی خو بې دغه قناعت لري دا وزرسي د ماتا نه د هغوی دي ډېر دېته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي که مکتب ته لاړ شي او کار ته لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ پر.
مننه زرما صاحب. اتمر صاحب وروستۍ پوښتنه د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ماموریت ډیر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی اکثرا نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا ځل ملګري ملتونه به داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووزي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي او کوشش به دا کوي چې دغه لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي د دننه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان له دوی ووزي, ځکه چې دا د دوی یو اهم دی, وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګي, ولو که یو هېواد کې ناامني, ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي, د دوی مطلفیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحقو کسانو ته ورسوي. نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نه اتري او خپل کار ادامه ورکوي, لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریزینه نرم شي او فرصت و زمینه دی ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي.
مننه اتمر صاحب. زرما صاحب, تاسو څه پی وایي ملګري ملتونه هغه اصولو ته په پام چې او مسؤلیتونو ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاسنیوي ته دوام ورکړي؟
د ملګري ملتونو منشور ته چې ګورو دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هیوادونو سره مرسته وکړي او دوی به دا خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت یې دا به جاري ساتي. فلسطین کې هم داسې دی, په سودان کې هم دی, په هر ځای کې دا کار کوي. لیکن دا خبره هم زه په زمین کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپل دي د خپل هغه اساسي او فنډمنټل رایټس چې دي هغه تر پښو لاندې کوي او همدغه دوی به دروي چې د رسمیتونه پیژندل شي.
ډېر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پوه بشیر زرمس چې د ازادي راډیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نننی بحث مو هم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخېده.
تیرگی تورکم اور بپتا